سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازه د رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیرکا پرون جمعه په یو کانفرانس کې وویل په 2023 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي، روغتیا پالان، د مرستو رسولو پرسونل او د بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. هغه د نړۍ په سطحه د وژل شویو بشري کارکوونکو شمیر تر 201 زیات یاد کړی دی. په فاریاب ولایت کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 15 کسانو د مړینې او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبان په تر کنټرول لاندې نن دا خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي دغه ټرافیکي پیښه پرون جمعه جوزجان ته په لویه لاره او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شوې ده. د دغو پیښو علت د موټر چلوونکو بی احتیاطي ښودل شوې ده. افغانستان ته له ایران او پاکستان د 101 کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو پر کنټرول لاندې دی خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 21 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 44، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 950 او د هرات د اسلام کلا له لارې 40 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته راستنې شوي دي. له پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کورمی اجنسی چارواکي وی هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوی دي. د کورمی مرستیال کمشنر جاویداله مسید پرون نا وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی، چار دیوال او ټالوکنج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده. نو موړي ویل چې په دې نښتو کې تر اوسه دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. چارواکو تر اوسه د 15 کسانو مړینه تایید کړې خو نه دي ویلي چې په دوی کې څو تنه شیعه او څو تنه سنیان دي. مرستیال جاویداله مسید ویلي شخړه ناڅاپي پیل شوې او د سیمې حالت دومره خراب دی چې له انتظامی چارواکو سره یې د مخنیوي لپاره وسایل هم نشته. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو لمخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وافا خبری اژانس په تازه حمله کې د وژل شویو شمیر 8 تنه یاد کړی دي. دا اژانس وایي د غزې ښار په شمالي ولسوالۍ شجاعیه کې پر یوه کور هم حمله کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپای پارلمان مشر روبرت راماتسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشپړ تهاجم پر وړاندې د ځان دفاع لپاره د اوږد واټانه توغندیو د کارونې ملاتړ وکړ. هغې له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوږد واټانه توغندیو دستګاه سمدلاسه جګړه ځپلي اوکراین ته ولېږدوي. ماتسولا په هغه مرکه کې چې نن د دوه ورځپاڼو خپره کړې ده ویلي دي چې کله چې له هغې پوښتنه شوې هغه هیوادونه چې اوکراین ته دوټانه توغندي ورکوي آی اوکران ته باید دا اجازه ورکړي چې په روسیه کې دننه پر اهدافو یې وکاروي. هغه ځواب وو ورکړي دي. هاو د ناټو سرمنشي مارک روټا پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د فلوریډا ایالت په پام بیچ کې له منتخب ولسمشر جو بایدن سره وکتل. د ناټو ویاندې فرح دخل الا نن په یو لنډه اعلامیه کې وویل هغوی د هغو نړیوالو امنیتي مسلو په اړه بحث وکړ چې ناټو تړون ورسره مخامخ دی. ناټو تړون د هالنډي رسنیو د راپورونو په اړه د تبصرو غوښتنې ځواب نه کړې. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د ناټو سرمنشي مارک روټا چې د هالنډ پخوانی صدر اعظم دی د هالنډ په یو دولتي الوتکه کې تر ټرمپ سره له کتنې وروسته فلوریډا ته تللی دی. روټا له هغو اروپایي مشرانو دی چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره یعنې 2018 څخه تر 2020 کال پورې له هغه سره ښې کاري اړیکې درلودې. د خبری مجلې ته موزه فرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ او هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو راستون شوي دي خپل ستونزو خبرې کوي.
زمونږ کورونه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړل. نو اوس د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي.
معترضو افغانو میرمنو او اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر تا یو پرانیستی خط لیکلی دی.
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده.
د اوروزګان ولایت تر څنګ بهرني راپورونه هم شته. را سره اوسئ، ټول به په دې خپرونه کې واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری مجلې ته مو بیا هم هرکلی کوم. د سرپنا نړیوال کلسټر جی آی سی وای د بیلابیلو ستونزو له کبله بس باندې شپږ سوه زره اړمن کسان په افغانستان کې له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په همدې وخت کې له طبیعي آفاتو نه زیانمن شوي کسان او هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو راوتلي دي له خپلو ستونزو غږیږي. دغه ستونزې او دا خبرې به په دغه راپور کې واورئ.
د ژمی پر رسیدو او د اړمنو کسانو د مخبر زیاتیدونکو ستونزو او ننګونو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د سرپنا نړیوال کلستر یا جی ای سی وایي چې سلګونه زره اړمنو کسانو ته به په ژمي کې مرسته ورونه رسیږي. دغه کلستر چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ، یون ایچ سی آر او نورو اړوند بنسټونو سره په ګډه کار کوي، پرون جمعه د نومبر 22 په یو راپور کې ویلي چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې شپږ سوه زره اړمن کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په راپور کې د بودیجې کمښت پر ښځینه کارمندانو محدودیتونه او بیوروکراسي د مرستو د نه رسېدو لوی لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې دا شان راغلي چې که څه هم د روان 2024 کال د جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې له اړمنو سره د سرپنا په ګډون بیلابیلې مرستې شوي، خو لا هم د عجلو ژمنیو مرستو لپاره 40 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د راپور له مخې طبیعي آفتونو څخه زیانمن شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي. په همدې حال کې له طبیعي آفتونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ بیا وایي که د هوا تر سړېدو ورسره ژمنۍ مرستې ونه شي نو له جدي ننګونو سره به مخ شي. د بغلان ولایت اوسېدونکي او له طبیعي آفتونو زیانمن شوي مرزې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ کورونه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړل. نو اوس د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي. چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي، نو که چېرته موږ سره مرستې ونه شي د ژمي کې به ډېر مشکل سره موږ مخ شو.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سمیع الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
وادې مو ته ډېرو خلکو راکړي دي، حکومت هم وادې راکړي، خیریه بنسټونه هم وادې راکړي، همداسې بهر میشته افغانان هم سره وادې کړي. نو د دوی ته په تمه او د سترګې په لارې د ټولو خیریه بنسټونو حکومتونو حکومت باندې هم دا غږ دی چې موږ سره نیو د تحصیل او د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلی وه چې یوازې په هرات کې 15 زلزله ځپلې کورنۍ د سرپنا له نشتوالي سره مخ دي. په تېرې اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداری ورکړی و چې اوسمهال له 20 میلیونو ډېر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان له ګاونډیو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال هم وایي دا چې امکانات نه لري نو د ژمي را رسېدو ته ډېر اندېښمن دي. محمد قادر چې 4 میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه راغلی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د 4 میاشتې کې چې موږ دلته راغلي وو ډېر په بد وضعیت کې، هر چا ته چیغې وهو، هر دفتر ته، خلکو ته چې زموږ غږ واوري، شمه راغلو، آواز سړه ده، زموږ ماشومان، موږ حتی بل چا کور کې زموږ خپلوانو کور د هغې سره موږ اوسېږو تر څو به سړی اوسېږي پردیو کورونو کې.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون ځپونکې څپې په افغانستان کې د ګڼو ویجاړیو او قربانیو تر څنګ لسګونه زره کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړ ویستلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو د ژمي پر رسېدو د غواړمنو ته د مرستې رسونې په اړه وار له مخه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو څلوریش ساعته له تاسو سره ده.
له زده کړو به برخې شوي افغان نجونې د هلکانو په څیر زده کړو ته د لاسرسي د حق غوښتنه کوي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلې نامعلومې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. په دې اړه دې راپور ته غوږ شئ.
چرا شرایطو کې دا و په دنیا آمدیم باید بمانو رویه هایم دیوار بکشه.
دا کابل خار اوسیدون که سوسن چه دا خونزی لخلاصول و روز سر الورد و زکر و پاته شوی آزادی راڈیو داویل
چرا شرایطی که داو به دنیا آمدیم باید بمانو رویه هایم دیوار بکشه.
ولی شرایط می دهیلو پر اوڑند خنشی هر او رز بخیال که می داوی چه دا ازموین دا میستر شابکینم او دا کانکور ازموین پختن بزوابا وم. دا هر او رزی پا تیری دو نهیلی می پا وجود کیری خیز غلوی دا چه ولی زل کانکور ازموین پاتیم.
دا کابل خار یا بلا و سیدون که هماسه چه ترشپگم طولگی زکری کری دی خود طالبانو پا بیا واکمنی دو لزدک رو را گرزول شوی آزادی را ریو تاویل.
ما دختر سنف ششم بودم که مکتب را
زه پشپگم طولگی که اوم چه خونزی و ترل دل می دهیل لرل چه خونزی دا پتک سرخ پل راتلون که رو خانه کرم. خدا سی وراز راغل چه دا خونزی دروازه دنجونو پر مخ و ترلی. دا خبر زمونگ لپار دیر ویرون که و او نری متیار شوا.
پاور تا وقت که یاشمیر حق کورنه چه لونی لزدک رو بیبرخ شوی هیله لری چه زدک رو حق بیرتا ور کرل شی. دا کابل خار و سیدون که میر عبدالقیوم چه دو لونی لزدک رو بیبرخ شوی پا دیار آزادی را دیو تا ویل.
از ما دخترکایم دکت سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوه از ما یوالور دا پانتون دا دویم سنف محصل و او بلا حقای دا خوانسی دیو لسم تولگیز دکه اون که وچه لزدک رو پاتشوی. ده آقای پا استعداد می افسوس رازی
خانمون دانو از دست محروم شدن وایف استعداد از دمی دخترکا.
ده خمر پا نومی و مور پا دیار اخپل اندخنال آزادی را دیو سرد دست شریکوی.
سه سال است که مشان به خانه هستن.
دره کله که چلونی می پا کور که دیل روحی و روانی پلاوی وزیت خنده ای خیل لرم چه درس ووایی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حقه ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله یې د هرې ورځې په تېرېدو ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کېږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړي دي. د دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کېږي ځکه په خبره هر کال ډېری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
له زده کړو بې برخې شوې افغان نجونې وې چې له خپلو ستونزو غږېدې. په ورته وخت کې معترضو افغانو مېرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقونو فعالانو هم د امریکا منتخب ولسمشر ته په همدې اړه یو پرانیستی لیک استولی دا چې څه دي په دې راپور کې واوري.
یو شمېر افغان معترضو مېرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یو پرانیستی لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دې د دوحې تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوی د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوحې تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده. د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده. همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړي کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالۍ ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز که ما دولت را
زموږ لمړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
افغانستان انجام داده
خو د سیاسي چارو په اسدالله ندیم مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوه د تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ټرمپ حکومت له دې پرته بله لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپلو غوښتنو یوه برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترمپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین افغانی مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د فضا او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترمپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی تیره شپه د ایپل په نوم په ټلویزیوني شبکې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکي ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدام راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا چې په دې فلم کې څه و په دې اړه جزئیات بل فیروزی عزیزی واورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د ایپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حقپرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهرا حقپرست بیا
د تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در پلتیوی برنامهش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14مه خپور شو او د نومبر په 22مه په اپل ټي وی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولۍ او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله پټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بی احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړي، دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سرګل مستند فلم د اپل ټي وي په نهه غورو فلمونو کې راغلی چې تیره شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع، د لبنان پر پلازمېنه بیروت د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دا چې نور حال څه دی په دې راپور کې ورته غوږ شئ.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمېرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمېنه بیروت کې 4مه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې شوې چې د امریکا استازي اموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو 1/3 برخه یعنی 12 لک کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل 90 سرتیري او نږدې 50 ملکیان وژل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمیر غړي د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستان شوي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته د کار زمینه نه ده برابر کړې. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستان شوي وایي چې د طالبان حکومت لخوا دوی ته د کار زمینه نه ده برابر شوې. په نیمروز ولایت کې د یو پخوانی معتاد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبان حکومت د دوی یو خپلوان چې په نشه یي توکو روږدی و دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړی و، خو د ده په خبره تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بیکاري له امله هغه بیا په مخدره توکو روږدی شو. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کله چې یو کس احتیاط پرېږدي او هماغه کامپ یا له کوم ځای نه چې بستر وي راوځي، دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري. که کومه برنامه دوی ته جوړه شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري، له موادو څخه به لرې پاتې شي او بیا به نه روږدي کېږي.
همه که از مواد دور باشه که نه، پس دوباره رو به احتیاط نداره، خیلی خوب میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی جمشید وایي مامای پخوا په نشه یي توکو روږدی و او په دې وروستیو کې د دغه ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې له یوه مرکز څخه رخصت شوی دی. هغه په نشه یي توکو روږدو کسانو ته د دوی تر درملنې وروسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینې برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
زما ماما تازه د روږدو کسانو له کم څخه راغلی. وضعیت یې ډېر ښه شوی، خو ډېر اقتصادي ستونزې لري چې امکان لري وضعیت یې له مخکې څخه بدتره شي. باید د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي او یا هم ورته د کار زمینه برابره شي.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12مې څخه تر 13مې پورې په خپل ایکس پاڼه د جلا جلا مطالبو په خپرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 119 تنه په مخدره موادو روږدي کسان له 3 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د اعتیاد د درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبانو حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو له بیلابیلو ولایتونو څخه 168 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لیږدولي دي. مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپوه مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل
به نظر یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفته وار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه او ورځني فعالیتونه سپورت مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنکړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي
و نه اگذاره که میل او اشتیاقشان دوباره به گذشته برگرده.
و مغوختل چې درملنې راستنه شوې روغدو کسانو ته د کار د زمینې برابرولو په اړه د طالبانو حکومت پلان په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي وه چې په تېر کال کې د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور 10,500 کسان نیول شوي او شاوخوا 2,891 روږدي کسان د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا اورزګان د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو ته د لاسرسۍ لپاره غوښتنې کوي. دا چې دوی څه وایي په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو د کمښت او د مجربه ښځینه او نارینه ډاکترانو د نشتوالي له امله اندېښمن دي. دی وای چې د خراب لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسیدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لرې پرته ولسوالۍ کې د روغتیایي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکتران دې ورته وګماري.
روغتونونه نشته په کښې کې، روغتونونه ټول نړېدلې دي. ډاکتران ولاکه په کښې کې، ډاکتران چې په کښې کې دي دواوې نشته په کښې کې. ټول خلک دا ودلته یو هلکې راسي د کمخونۍ د لاسه مړ کېدي د موټر کرایه موږ ورته ورکړه، موټر مو ورته ونیوې. هغه هلک مو واسه موږ دوکاندارانو
د شپخانې مریض اوسې دلته یو غرمه یو کوچنی راوستې یوه میاشت کېدله چې دی مکمل در تداوي دلته لاندې دي چې دومره شی نشته چې دی ډاکتر نشته پوه ډاکتر چې دلته د دې کوچنی علاج وشي.
اوس قدرتمند سړی خو بیا موټر ته وخیژي، یا خپل موټر لري یا به د ځانه استعداد لري در راځه یې بیا ور. زما خو وس نه ده پوره، زما دا وس دی چې یو اتولس زره موټر ته ورکړم. د اوس مجبور یي چې د مریض په خاطر چې په تکلیف دی چې علاج اوس کړي بالا
د اورزګان ډیری ولسوالۍ او کلي په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا که پکښي هم وي سم خدمات نه پکښي کې وړاندې کیږي. خلک د ناروغیو په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډېر خلک د دې توان هم نه لري. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاري آغا ولي قریشي وایي په خاص اورزګان کې دا مهال تر 10 زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعاله دي او سمیز کلینیکونه فعاله دي او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. مو بیا هم کوشش کوو تر څو دغه ستونزه او دغه مشکلات تر مرکزي مسؤلینو پورې ورسو او دغه مشکلات او دغه ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي خدماتو د نشتوالي او د ډاکترانو له کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت او اړوندو موسسو غوښتنه کوي چې باید د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي تر څو د ناروغانو ژوند وژغورل سي او روغتیایي ستونزې حل سي.
مننه چې تر دې دمه را سره وی کور مو ودان. تاسو کولی شئ ازادي رادیو وسته سهال شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې واوري. او د ازادي راډیو دا راپورونه او نور راپورونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي .com کې واوري. مننه چې را سره وی. اوس هم زمونږ همکار